آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو پا دیخ پراونه که پدش باری پاره واوری اولی و افغان ژباړون کې سره چې په لسکونو کتابونه یې ترجمه کړی دي ژغیدلیو.
کوشش کوم چې دغه څه کتاب چې هم زما په ذوق برابر یې پولونه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل د کتابونو د بازار څنګه سغوري دوته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه نامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده.
شعر لرو
کودړي په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وی خوشبوئی آن تر واټ پوری رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبل زده کوي.
پرونی په پیل کې د شپاړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبې د اکتوبر د شمه د شپاړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړې د نړیوال فدراسیون له لورې هر کال لمانځل کېږي. دا نېټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنچروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کېږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کېږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډېرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شد. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي، نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنري یعنې دقیقه کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې یې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهېږي باید د کلمې پورې شپ وشي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندل شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو د هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تېرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شاخ ژباړي. دا اسانتیاوې په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوې زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې به چا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي تر څنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اووره دی، یو ورځنی دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ ویشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي، بیا یې وشپړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وشپړي. دا خو نورې ژباړې شوې. په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نژدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی، ژباړې کمې شوي دي. سږ کال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوي دي. په دې ترس کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپېږي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی یې په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې ترلاسه لاندې دي.
وروسته ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل. نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو، بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه وو او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلون او په دې اړه دي. زه ډېر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم او دا یو جمع دا و چې مونږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نهیلې سره مخ شوي دي، یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ د امز د کو یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسیږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کار وکړ چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځینو نورو کتابونو ته مې نیت ته یو دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هیوادونو کې ډیر مثبت بدلونونه راوړي دي، لوی بدلونونه راوړي دي. دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتونکو کې په کار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لار په کوم وضعیت کې بولی یا په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په دغه ډیر زیاتواله راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګړندل شو، ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم، د سازمان نه پیژنم، چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده، استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. ان دا یو دغه و یو څپه غوندې وه چې ډیره تیز روانه وه. خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ. همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه. ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کمه شوي. زما په نظر خو عرب برخه کې ژباړه وشي خدا ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو. یعنی کار برخه کې موږ اوس هم غواړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، سم شته ډیر ښه پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونشي دا خنه ده. هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره ښه ده، نو د ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې وروستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه هم نه لږ چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه یې مشهور پدې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلې، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه به نشي کولای، به مخته نشي وړلې. نو څه خپل شوق هم زما شته د ځینو مسایلو سره چې هغه مسایلو کې کومه ته کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت دي، هغه به هم ما د پارش باړه اسانه هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي که دا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې موږ ډیر د سیم منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای. د سیو ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سیو ارګان نشته چې موږ ټول د غزینا لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې کوم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، نو موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته ده. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اته ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی مو، خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده، د لیواله ډیر نه چې په دې برخه کې کار وشي. کله ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدامي د دې لپاره چې موږ به تجربه کو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نور څه به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. هم څه کېدای شي زموږ دا کار دی یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غونډې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړ خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډیر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي. ګډ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونه ته ضرورت دی، چې هماغه برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپل تجربې شریک شي، لیکوالان ژباړون کې خپل تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه خو شي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي، خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی، نه کیږي. مانه ده چې تروسه پورنده شوی، په اوسنیو حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي، خدا سه شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي، او یو بل مادی لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي. او دا سشته دی خو هغه ډېر زما نظر دا دی چې ډېر محدود دی، ډېر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي. حتی که د کتابونو مخکتنې یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي، داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، د خپلو خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو دپاره سخت وي او د ژباړونکو دپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو دپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډېر سخت و، زغمل را ته ډېر سخت و. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو دپاره په لومړي سر کې یو ننګونه وي، ځکه ډېره سخت وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نه مطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي، خو په یعنې حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه ورکوي. فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کېږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کېږي، د نوو آثارو سره مخ کېږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغې لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانوي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي، که دا اول لاس دغو نه ترجمه شي، دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج تر څنګ په عین حال کې د ژباړونکو لپاره د یو فرصت هم دی چې وروسته کار اخیستی شي.
د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه، د ښه ژباړن کېدو او ښه ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول سي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پوښتنه چې زور سره ډېر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان مانه دا پوښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ خلک والان شو موږ خوش باړه کولای شو، که موږ خلک والان نه یو موږ خوش باړه نشو کولای، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دسته خپل د غوړان لیکي فکر د خپل دی، او په ژباړه کې ته دی بل چا فکر راخلی هغه غوړان لیکي، نور د لیکلو انداز او د غوړان د کولو انداز او تخنیکونه دا ټول یو رقم دی. او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي، هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه، کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنا بیخی نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې، د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دې تاسو وي له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوي ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسول صفی الله ناصری نظر د سر شریکو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه یې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنۍ دي، اوس دا دی منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو هغه حالت هغه وضعیت نه دی رسېدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه خواله تېر راغلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او د ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونه ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروسته کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یسلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ سره مخته یوسو.
ناصری صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا یې موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. موږ یعنی قضه واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله. او دا هغه کتابونه دي چې د آزاد مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنه او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخې ته که راشو، ستاسو مطلب چې د مرکې په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پوهنتون کتابونه دي، یعنی د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي چې یعنی موږ دا لازمه وبلله چې خپل کاروبار د ګړنیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبلله او په دې سرمایه ګذاري وکړه چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
د سن دا ډېره مهمه مسله ده او موږ هم ډېر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډېره توجه وشي. په لومړی کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمی مرکز ته مخ شي او په کې مونږ شامل موږ ارتیا دا چې باید موږ هم پکې شامل شي او نو هیڅ په دغه وخت کې مختمالیت نه مخ شي حد اقل کنوستنی باید د سرواله خانه چکو مالیات او سنتی مالیاتی یا د لافی مالیاتی باید د دغو فرهنګي مرکزونو ونښتل شي څو د فرهنګ وغوړي او لبل خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په لوړ قیمت اخلو دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه بنسټونه دي باید دوی ته دا زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر له کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لار ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه وایئ؟ خو په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي دي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، موږ خپلې ستراتیژۍ ورسره شریکې کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي د اروپا خصوصي دي که دولتي دي، باید کتابتون او د کتابلار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغه ته مراجعه وشوي شي. له بلې خوا افغانستان 304 نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتون هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنايي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای، دغه ټول زنجیر ته مساوي وي او هغه ته استفاده وکړی شي. که دغه بهیرونه په ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دلته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه هم داسې یخي دي، نو که دا هغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوستې له لارې راغوښتی سي. فکر نه کوي چې دغه چارې او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او که داسې وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې وروستیو کې چې یو کس غوښتله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پانګونه پکې په افغانستان کې چاپ شوی وه، نو موږ غوښتله چې دا کتاب ده ته واستوو، نو د افغان پوست له لارې نه وناستول شوه. هلته داسې حکم لیکل شوی وه چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې موږ یې واستوو، نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلی دي، نو موږ دلیل په یو مخته نه دی ویل شوی چې په څه خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لګل کېدله، نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغو ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه ده کړې چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هواري شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه ده کړې، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېرو مستندو ته رسیدګي نه ده شوې، نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه غوښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوته لقماندینه را خودره چې په دغه برخه کې هم خبرې وسره وکړو، نو دا یو عمده لامل دی.
له شغلی ناصری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې، له آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لیو کور سمو خبرو خو سمدستي شعر لرو د زولی لمن شعر د دوی په شخ
سره لمشوم توب دی دیو گی می پر درانی دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چشب شب ډیری گی نه کمی گی نه ورکی گی نه رژی گی نه تتی گی په یو بل کې ګډوډ شوی څه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چه وڑاوام دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود که حس کرل خامارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پرانیمتونو بمی زڑا تسکینی دنا پو بیالو و بیالو گبینو بمی روح آرامی دنا دی کوسر سپینو و بوتا بمی حیث هم زڑکی دنا کجامی بی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیرلنا زکویر د بلتون و لادکی لبابکا اوزا یه فرق کولی نشم حقا درون کانه بکوم وی چیلا لگر علوی شوم پتتر می زوریدما غلطو می شرم شرم با وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپلزان می که دکرکا لحر کس با ویری دما لخپل سوری با می حمزا ریگ دی دما اوزه فرق کولی نشم حقا درون کانه با کموی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنیکاش و دیمڑا ورور پیغل وریندارا های نوچو خودکی دلی کلی و بس پیرتندی می دویا خلا می چوب خزرده می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی خوزا هیچ ویلی نشم خلا می چوب خزرده می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی یو زهیت ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حاغ پندی زفش ول چی وڑا مدیر کلونا چی شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نتسیگی او دکو داری پا گلدان که لما ده ببرای خده چی تزوی خوشبویی آن تروات پوری رسیگی او هر دردی پا وجود کی ملومیگی چه خفش مراوی مراوی شی توکیگی احساساتی لحیچا هم نبتیگی زا دغرا دا صبر ونا چی سور المری مسلسل بسر لگیگی نشریگی نوچیگی نورزیگی نه باد لمن زوریشی نه پواو رو که توری که او رکیگی چه دکال چلور مسما ختم سیل ده تزگی کدی پشنو پانو ی پت کدی گزرونا دی تبرونو او پر جرده ی نخطی غیگی غیگی لوی برونا یو نمغره ی بیوسا کجریگی ترینلویگی لیدلکیگی باکی نوی
چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي. لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو. په افغانستان کې ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ لایو گرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مبو ننګرار کله ما د کمپوزینګ کار کول ورو ورو میلا ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خود سره لم خوست کې میلا وی بلې مادبي سره چې هغه وخت کې در ټولو لوی مطبوع خوست کې 2018 پورې هغوی سره دغه میل ډیزاینینګ کار مې کول. دا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړل د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر کته هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ تر 500 پورې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه دغه لوګو ډیزاین بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لږ ډیر مې دا تپن دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته همدغه سي پرتله دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. څنګه دا برخه کې ما خپل شوق ډېر دی کتابونو د د شان خپل لیوالتیا ډېر لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي ځکه خپله هم یو لیکوال شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ډېر جالبه
د یادونه ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل. مجلې او نورې چاپي خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې بسیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجه، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د بچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنې کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نما به پسکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوولې زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق منګې به مې غوولو ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي فرقان شې نوم دی جی او هغه چې کم نه زبرت لم اوس الله پاک دې روغانی سره په عمر کې ډېر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشاء الله ډېر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډېر خص دکړه کیږي او دا غرنګ ز خپل هم دلته کې دې مفکوره تې دکړه کوما سحری کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم نازګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یسلی کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیم کو وایو د
وخت کما د سیسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپله پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره څیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لحمدی سره د آزادی راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران و سنم رق شراب دسرو لبان و سنم رق شراب دسرو لبان و سنم نظر